د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې تمو هر کله کوم په دې اوساته خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارز اونیز بحث لرو. خو لمړی په مکړې خبرونو ته، افغانستان میاشتې ټولنې په کابل کې د هغو 15 ماشومانو وړیا درملنه پیل کړې چې د سوري زړه ناروغي لري. بختر اژانس چې طالبان یې دره کوي نن د سرې میاشتې په حواله خبر ورکړ چې د دې ماشومانو درملنه د کابل په روغتونونو کې کیږي. د تېرې غویي میاشتې په 9 د سرې میاشتې ټولنې له قطر سره په دې تړاو د مرستې د یوې موافقې پر مهال ویلي و چې په تیرو 2 کې په دې ناروغۍ د اخته څه باندې 3000 ماشومانو درملنه کړې. له قطر سره د موافقې له مخې دا هیواد د سوري زړه په ناروغۍ د اخته 1,980 ماشومانو د درملنې ژمنه کړې. سره میاشت وایي لا هم د زړه په ناروغیو اخته زرګونه افغان ماشومان د درملنې په تمه دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت رئیس عبدالکریم حسیب د توقیف راپورونه رد کړي دي. له تیرو 4 رئیس د افغانستان یو شمیر کورنیو رسنیو راپور ورکړ چې ښاغلی حسیب په کندهار کې زندانی شوی دی. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویل چې د پاسپورت رئیس او د کورنیو او دفاع وزارتونو ځینې نور چارواکي کندهار ته غوښتل شوي څو د ننګرهار په باریکاب سیمه کې د ځمکې پر سر د وروستیو لاریونونو په اړه وضاحت ورکړي. په بیان کې راغلی دی چې د پاسپورټونو د ویش چارې په عادي ډول روانې دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د پاسپورټ ویش په یوې لانجمنې او اوږدې پروسې بدل شوی او وخت نا وخت خلک له دې ستونزو شکایت کوي. د خیبر پختونخوا ایالت په تیرا سیمه کې 15 امنیتي سرتیری د وسلوالو په برید کې وژل شوی دي. ځایي امنیتي چارواکو په یو بیان کې ویلي چې برید نن سهار په ادم خیلو سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوستې شوی دی. په بیان کې راغلی دی چې تر برید وروسته د ځوابي ډزو په تبادله کې هم شپږ امنیتي سرتیری ټپیان شوي دي. په بیان کې د پیښې د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د دې برید مسؤلیت هم کومې ډلې نه دی منلی. اروپایی ټولنې هڅې پیل کړي دي چې د غزې په رفح ښار کې د سرحدي مرستې ماموریت بیرته فعال کړي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل د دغې ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تر میاشتنۍ غونډې مخکې نن په بروکسل کې خبریالانو ته دا وینا وکړه. د مصر او رفح ترمنځ پوله کې د اروپایي ټولنې د سرحدي ماموریت او بخې د سرحدي مرستو ماموریت له 2001 کال راهیسې په ټپه ولاړ دی. په رفح کې د اروپایي ټولنې د سرحدي مرستې ماموریت په 2015 کال کې په کار پیل وکړ. خو کله چې په 2001 کال کې حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني غزه ونیوله، دا ماموریت وځنډید. او په پاپوا نیوګینی کې د ځمکې د ښویېدو په پیښه کې د راپورونو له مخې د تر خاورو لاندې شویو کسانو شمیر له 2000 اوښتی دی. د دې هیواد حکومت نن د ژغورنې لپاره له نړیوالو د مرستې غوښتنه وکړه. د پاپوا نیوګینی د انګا ولایت په یوه غرنۍ او لرې پرته سیمه کې د جمعې په سهار په داسې حال کې چې خلک لاویده و ځمکه وښویېده او یو کلی یې تقریبا ټول تر خاورو لاندې کړ. پیښو ته د رسېدنې یوه ځایي مرکز ویلي چې وضعیت لا هم بې ثباته دی او ځمکه د ښویېدو په حال کې ده چې دې چارې د ژغورنې هڅې هم ګرانې کړې دي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې د خوړو نړیوال پروګرام وایي وروستیو سیلابونو ډېرې هغه کورنۍ له منځه وړې دي چې اوس له پاکستانه هیواد ته راستنې شوې وي. آیا له دې کورنیو سره ځکه لږې مرستې شوي چې د نړیوالو مرستې سیاسي شوي؟
دا خبره کېدای شي واقعیت ولري چې نړیواله علاقمندي په دې ارتباط ډېر کم شوی دی، په دې چې هر موضوع د امپارم چې دی اوس سیاسي بڼه غوره کوي.
په یو تفصیلي راپور کې به واورئ چې په افغانستان کې ولې په دې وروستیو کې پر توریستانو تروریستي حملې کېږي.
وروستۍ پیښه د دې څرګندوي کې چې تروریستان د توریستانو په وړاندې ولاړ دي او حاکمه ډله د توریستانو په امنیت تامینولو کې پاتې راغلې ده.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر وایي د غزې په جګړه کې باید د جرمونو د نړیوالې محکمې د حکم درناوی وشي. په دوهمه نیمایي کې په 25 دقیقې پروګرام کې پر دې بحث کوو چې آیا طالبان به په دوحه کې د ملګرو ملتونو په نوښت پر روانه غونډه کې ګډون وکړي کنه.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد صافي په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته د خوړو نړیوال پروګرام یا WFPY په افغانستان کې ورسته یو سیلابونو ډیری هغه کورنۍ هم لمین زوړی دي چې اوس له پاکستانه راستنی شوې دي. په افغانستان کې د پروګرام مشر د سرګندونی په هغه ویډیوي پیغام کې کړی دي چې تازه د دې سازمان پر ایکس باندې خبره شوې ده. یو شمیر سیلاب ځپلې کورنۍ وایي چې د ښه ژوند په هیله له پاکستانه هیواد ته راستنه شول، خو دلته سیلونو وځپل. په دې اړه نور تفصیل د فیروزی عزیزی په راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو سازمان د خړو نړیوال پروګرام WFP د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې وروستیو سیلابونو ډیری کورنۍ له منځه وړي دي. په افغانستان کې د WFP مشر هسی ویلي د دوشنبه په ورځ د مې په 20مه نیټه د دغه پروګرام پر ایکس پاڼه خبره شوې ویډیو کې زیاته کړې چې په دې کورنیو کې ډیری داسې کسان هم شامل دي چې په دې وروستیو کې له پاکستانه بیرته خپل هیواد افغانستان ته راستانه شوي دي.
د دې کلی ښځو راته ویل چې یو پر دریمه برخه کورونه بشپړ ویجاړ شوي، او یوې مېرمنې بیا راته ویل چې خپل ماشوم یې له سیل راایستلی دی، خو په دوی کې ډېر کسان له منځه تللي دي چې له پاکستانه په دې وروستیو کې راستانه شوي، کډوال هم پکې دي.
نوموړي وړاندې زیاتوي
دا کډوال تر ټولو ډېر زیانګالي دي، ځکه دوی د ژوند د پیل لپاره ډېر لږ امکانات لري. د افغانستان په دې سیمه کې هسې هم لوږه ډېره وه، او خلکو د بقا ډېر کم امکانات لرل، خو اوس دوی باید له یو بل ناورین سره هم مقابله وکړي.
میرمن هسی ولی وای WFP په دې هڅه کې دی چې زیانمنو کورنیو او خلکو ته بیړنۍ مرستې ورسوي، او لراتلونکو ناورینونو د خلکو د خوندیتوب لپاره نور اقدامات ترسره کړي. دغه پروګرام وایي په یو شمیر سیلابګالو ولایتونو کې د سیلابونو د احتمالي ویجاړیو د مخنیوي په هدف محافظوي دیوالونه هم جوړ کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې له پاکستان افغانستان ته یو شمیر ستانه سوي کډوال هم وایي سیلابونو درانه مالی او ځاني زیانونه ور اړولي دي. ضیا خان او محمد ایواز چې شپږ میاشتې وړاندې د پاکستان له لاهور خاره له خپل کورنۍ سره د افغانستان د بغلان ولایت مرکزی بغلان ولسوالۍ ته ستانه سوي وایي سیلابونو سخت ځپلې دي.
مصطفی لاهور کې یاده د 55 مشر کې څنګه ځاني رسیدلې مالی ځان سره سلام نه ونه یو شی پات نه دی. موږ خالي ځان نه وبسل کورونو ځنه وبسل له کچنیان نه مې دوه درې سره دغه سو خر سر خر سو خلک ورو ورو موږ بار زنده و تر نه غزا کې سپیر ټاک دی چین
مالی ځاني هر تلفات دلې رسیدلې دي. کورونو مو خراب سو شی مې چې دی هغه ټول وبو وړ لاهور نه پاکستان تقریبا 15 مشه د شپږ مشه کې
سمیګول د بغلان مرکزی ولسوالۍ د لقی او کلی وسیدونکو چې تیر شل کالای د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې ژوند کاوه، او لته روپینزو میاستو راهیسی بیرته افغانستان کې خپل ولایت ته راستون سوای، ازادي رادیو ته وویل سیلابونو د ژوند هیڅ ډول اسانتیاوی نه دی ورپریخي.
هغه مهاجرین چې واپس شو دلته د ازمکې تقریبا 15,000 کورونه جوړ شوي دي د علاقه یو کلی، او دا ټول سیلابونه په همدې کې شوا شو. خو داسې اوبه بهېده چې غواګیو انسان
دغه راستنه سوي او سیلاب ځپلې دا کوي چې په دې سیلابونو کې د دوی د لری او نکتې خپلوانو د کورنۍ غړي هم مړه سوي دي. دوی له نړیوالو سازمانونو، طالبانو، حکومت او خیریه مرستندویو مؤسسو څخه د بیړنۍ مرستو غوښتنه وکړه. طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت ویان جانان سایق د دوشنبه په ورځ د مې په 20مه نیټه رسنیو ته پاستولي ویډیوي پیغام کې ویلي چې د جوزا میاستې له 4مې نیټې تر 6مې پورې په مزار، بدخشان، بغلان، ننګرهار، تخار، فاریاب، بامیان او سمنګان ولایتونو کې د سیلابونو له امله 21 کسان وژل شوي او 19 نور ټپیان شوي دي.
د جنزاله سره د نړۍ په بدلې کې پوری د بارانونو او سیلابونو له امله له بده مرغه 21 کسان هیوادوال وزمن د لاس ور کړی، او تقریبا 19 کسان هیوادوال مزخیان شوي دي. همدارنګ 800 نګر کورونه په کلی او یوزیتو ویجاړ شوي دي. د کوم هیوادوالو چې د پاکو اوبو ذخایر ویجاړ شوي دي، موږ کوشش کوو چې له مؤسساتو او خیریه بنسټونو سره په همکاري هغوی ته د پاکو اوبو زمینه هم مساعده کړو.
د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی د تیری جمعې په ورځ د مې په څلورستم په خپل یو تازه راپور کې ویلي و چې دوی په ټول افغانستان کې لشپږو تر دولسو میاشتو کې د اتیا زره سیلاب ځپلو سره د بیړنیو خوراکي توکو تغذیې او نورو لومړنیو توکو لپاره څوارلس اشاریه پنځه میلیونه ډالرو ته اړتیا لري.
په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشره وایي وروستیو سیلابونو ډېرې کورنۍ له منځه وړي چې له پاکستانه راستنې شوې کورنۍ هم پکې دي. له پاکستانه له راستنو شویو کډوالو سره د نړیوالو د مرستو د څرنګوالي په اړه مې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر له پخواني کارکونکي عبدالحسیب لطیفي سره مرکه وکړه. ښاغلي لطیفي په پیل کې په افغانستان کې د خوړو د نړیوالو پروګرام د مشرې بیګانیو څرګندونو ته اشاره وکړه او وی ویل
دا سیلابونه چې سکالې دومره ورانه کړي دا فکر کوم چې ساره نلری په دې تیرو کلو کې نو واقعا د تشویش وړ خبره ده. په عمومي توګه چې موږ وګورو نو هغه څه امکانات چې لازم دي په دغه شرایطو کې چې باید ملګر ملتونو له خوا خصوصا د خوراکي توکو په اړه دوی سره موشي زه فکر نه کوم چې شوی وي. یو او بل عمده مشکل د دې د عدم هماهنګي ده چې دوی ادارات سره صحیح هماهنګي نه لري چې په دقیق سره سړی نشي ویلی چې څومره امکانات د ځپل شوي خلکو ته رسېدلي برابر شوي او څومره نه دي شوي. نو په دغه ارتباط ډېر خلک تشویش لري واقعا په دغه اړه کې.
د همغږۍ معنا څه ده؟ ستاسو مطلب دا دی چې د ملګرو ملتونو ادارې په خپلو کې همغږي نه سره لري او که د طالبانو د حکومت له مسؤولو ادارو سره همغږي نشته؟
زه فکر کوم دلته څو برخې دي. یو خپله د ملګرو ملتونو ادارې دي چې خپل منځي کې د کوارډینیشن مسایل دي هغه تر یو حده پورې به حل وي، خو د ادارې سره او هغه مؤسسات او انجوګانې چې په دې اړه کار کوي که دوی په مشترک شکل یو واقعي هماهنګي چوکاټ کې دا کارونه په مخ بوزي یقینا د ضایعاتو جلوګیري کېږي او یو قوي مراقبت چې وشي. لکه چې اوس اداره وایي چې موږ د موساتو په کار کې ګوتې نه وهو، اما مراقبت په ارتباط د همکاري په ارتباط خو د هغوی سره هماهنګي ضروري ده. د همغږي باید وشي چې اکثرا دغه تشویش ته او دغه ګیلې اکثرو خلکو حتی د ولس هغه څوک چې ځپل شوي دي د دې حالاتو نه د هغو هم تشویش دی او د ادارې لخوا هم چې اورېدل کېږي همدغه مشکل دی چې همغږي د دوی په منځ کې همه جانبه نشته. دا ټول فریقین چې دي، فریقان چې دوه نه چې خپل ملګري ملتونه دي، مؤسسات دي او اداره ده د ولس سره.
لطیفي صاحب، مرستې کمې شوي دي له افغانانو سره په مجموع کې، دې مرستو دغه کډوال چې له پاکستانه راستنه شوي دي آیا دوی هم اغیزمن کړي دي؟
دا خو یو واقعیت ده چې موږ که لکه د دې تاریخچې ته وګورو چې د تیر کال ژمی، یعنی کله چې د هغوی راتګ د پاکستان د ویستلو قصې شروع شوې، ژمی و، دا یو مصیبت و. د هغې سره یعنی هغې ته دومره همغږي د امدادونو نه و شوی چې ورپسې دا بله غمیزه راغله د سیلابونو. نو په یقین سره چې دا یو بل باندې تاثیر کوي او په زمن کې دا ډېر کله داسې کېږي چې دا حکومتونه سیاسي بڼه غوره کوي. نو په دې حساب باندې اکثرا په نړیواله کچه هم دا خبره کېدی شي چې یو واقعیت ولري چې نړیواله علاقمندي په دې ارتباط ډېر کم شوی دی، په دې چې هر موضوع د امداد هم چې دی اوس سیاسي بڼه غوره کوي. نو په دغه حساب ډېر خلک کوشش کوي چې محتاطانه قدم اوچت کړي او په دغه ارتباط دا چې ویل کېږي چې امداد کې کمی راغله کېدی شي دا یو واقعیت ولري.
اما لطیفي صاحب، د طالبانو حکومت تل نړیوالو نه ګیلې کوي، د نړیوالې ټولنې یوه غوښتنه دا هم ده چې ځینې شرطونه یې دي چې مثلا د بشري حقونو مسایل دي او د نجونو د تعلیم او د کار مسله ده، که فکر کوي دغه ستونزې حل شي د نړیوالو د مرستې کچه به بیرته له افغانستان سره پخوا حد ته ورسیږي؟
دا یو واقعیت دی چې په لرې فضا کې چې کله واټن د دوی ترمنځ زیات وي هېڅکله نتیجې ته دوی نه رسېږي. کله چې هغوی خپل مسایل مطرح کوي او دوی خپل لاسته راوړنې هغوی ته مطرح کوي، که دا سره یو بل پرتله محاسبه شي لیدل کېږي چې هغه حالات چې پخوا وو او ملګرو ملتو ته د پروژو د پلي کولو په اړه څومره مشکلات وو، اوس هغه مشکلات حل شوي. اوس ضرورت دې ته ده چې دوی خپل منځ کې یو تعامل ته سره نږدې شي، دا چې هغوی خپل مسایل مطرح کړي، دوی خپل مسایل مطرح کړي او د یو بل په ژبه باندې، لکه چې ما مخکې هم دا خبره کېدی شي کړې وي چې د همغږي په فضا کې د قابل حزم افهام و تفهیم پاس است چې دوی خپل خبرې مطرح کی او مخامخ د امدادونو مسائل مطرح کی چې دا سیاسي نه ده دا انساني او بشري مرسته دي او جهان ته نړۍ ته هم دا اطمینان ورکړي چې دا اشد ضرورت دی افغانانو ته خصوصا دا دوه غمیزې دوی تیرې کړې چې د پاکستان او ویسل شو په ژمي کې او دا سیلابونه چې بېساري دي دا هم هغوی ډېر ځپولي دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر پخوانی کارکوونکی عبدالحسیب لطیفي و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې. د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو سلیروي ساعته.
قدر منوریدونکو شیبه وروسته په افغانستان کې پر بهرنیو وګړو او توریستانو د حملو په اړه یو تفصیلی راپور لرو خو له غمخ کې یو نړیواله مسله. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر وای د غزې د جګړې په تړاو د جرمونو د نړیوالې محکمې د څارنوال د غوښتنې درناوی باید وشي. د دې محکمې څارنوال تیرونه غوښتنه وکړه چې د اسرایلو د صدر اعظم د دفاع د وزیر او د حماس د دریو مشرانو د نیولو حکم باید صادر کړي. له محکمې د څارنوال کریم خان غوښتنه د امریکا او اسرایلو له غبرګون سره مخامخ شوه. اسد الله لودین د موضوع تفصیل اوروي.
د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن دوشنبه په بروکسل کې جرګه شوي او د بحث یو موضوع په غزه کې د اسرایلو جګړې ته د حل لارې چارې لټول دي. د دغه ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بورل تر غونډې مخکې خبریالانو ته وویل د غزې د جګړې په تړاو د جرمونو نړیوالې محکمې وروستۍ پریکړه باید عملی او درناوی وشي.
د جرمونو نړیوال محکمه څارنوال دغه محکمه غوښتنه کړې چې د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د دفاع د وزیر ګالانت او د غراز د حماس د دریو مشرانو د نیولو حکم صادر کړي. د څارنوال لخوا د پریکړه مهمه ده او موږ باید د دغه محکمه د کارونو درناوی وکړو. موږ باید د دغه ادارې چارو ته درناوی وکړو او اجازه ورکړو چې محکمه له کومې ویرې پرته د څارنوال دغه نوښت په اړه پریکړه وکړي.
د جرمونو نړیوال محکمې څارنوال کریم خان تیرونه له دغه محکمې وغوښتل چې د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د دفاع د وزیر یوآف ګالانت د نیولو حکم صادر کړي. کریم خان د غراز د حماس چې اروپای ټولنه او امریکا د ترهګرو په توګه پیژني د دریو مشرانو حماس محمد المصري، یحیی ابراهیم سنور او اسماعیل هانیه د نیولو غوښتنه هم کړې وه. د جرمونو نړیوال محکمې د پریکړې بیا د اسرائیل او متحده ایالاتونو خبرګونونه وپارول. د اسرائیل د دفاع وزیر یو افغانان تویل دغه محکمه اسرائیل د دفاع له حق محروموي. د امریکا ولسمشر جو بایدن او یو شمیر سیاستوالو هم پر کریم خان نیوکه کړي او ویلي دي چې د جرمونو نړیواله محکمه په غزې تړانګه کې د جګړې په اړه د پریکړه صلاحیت نه لري. د غزې د جګړې په اړه دا سرګندونه داسې محل کېږي چې پرون یک شنبه پر افاکه د اسرائیلي پوځیانو په بریټ کې د غزې د عامه روغتیا وزارت په وینا شاوخوا څلوېخ تنه ملکیان وژل شوی او لزګونه نور ټپیان شوی دي. اسرائیل د غبرت کې د ملکیانو زیان تاییدوي خو وایي چې هدف د حماس ډلې دوه مشران و چې په خبره یې بریټ کې وژل شوی. بل لور ته د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر ویلي دوی هڅه کوي چې نننۍ غونډه کې په اصولو کې د هوکړې ته ورسیږي چې په رفح کې د اروپای ټولنې د سرحدي مرستو ماموریت بیرته فعال کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
راسره اوسې په دوه منی مای کې 25 دقیقې بحث لرو خو اوس یو تفصیلی راپور. په بامیان کې د دریو بهرنیو ګرځندویانو تر وژل کې دورسته پښتنې را برسېره شوې دي چې ولې له هم د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان ته بهرنیان د سیاحت لپاره ځي. د طالبانو حکومت په تیره کب میاشت کې وویل چې د دوی له بیا واکمنېدو وروسته د 500 په شاوخوا کې ګرځندویانو افغانستان ته سفر کړی خو داعش ډله چې د طالبانو تر دوهم ځل واکمنۍ وروسته د ګڼو خونړیو حملو مسؤلیت منلی ویلي چې په بامیان کې پر بهرنیو ګرځندویانو تازه حمله دوی کړې. د هم په دې باب تفصیلي راپور.
خپلو وګړو ته د لویدیځو هیوادونو له خبرداریو سره سره لا هم افغانستان ته د دغو هیوادونو وګړي د ګرځندویانو په توګه ورځي، هغه هم د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان ته. هغه طالبان چې وخت نه وخت په دغه هیواد کې د لویدیز د شکست ادعاوي کوي. طالبان تورن دي چې د پخوانی جمهوریت پر خلاف د جګړې پر مهال یې په افغانستان کې پر بهرانیانو پیچلې او خونړي حمله کولې. دوی اختطاف کړي او بیا یې د خپلو مهمو بندیانو د ازادۍ په بدل کې تبادله کړي. خو اوس چې دوی پر قدرت دي، له دغو بهرنیانو سره یې چلند بدل دی. په اصل کې چې د امریکا د متحده ایالاتونو، کاناډا، بریتانیا، فرانسې او نورو په ګډون ځینو هیوادونو خپلو وګړو ته سپارښتنه کړې چې افغانستان ته دې له سفر کولو ډډه وکړي. دغه لویدي ځوال ولې لا هم افغانستان ته په سیاحت ځي؟ زیات ګرځندویان د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ګرځندو ریاست تر څار لاندې افغانستان ته سفر کوي. د دغه وزارت پخوانی ویان صابر مومند وایي په بامیان کې د تیرې لمریزې میاشتې پیښه وشوه چې تروریستان لا هم د تورستانو یا ګرځندویانو په وړاندې وسله په لاس دي.
که څه هم په وروستیو کې داسې ښودل کیږي چې افغانستان د تورستانو او د بهرنیانو لپاره امن ځای دی، خو وروستۍ پیښه د دې څرګندوي کې چې بیا هم تورستان د تورستانو په وړاندې باندې ولاړ دي او همدارنګه دوی د حاکمه ډله د تورستانو په امنیت تامینولو کې یو څه پاتې راغلی ده. ګوري، یوازې د توریزم او د ګرځندوی دپاره یوازینی او ډیر مهم شی چې اوس نړۍ ته ښودل کیږي چې ګواکې امنیت دی، ممکن دا یو سیاسي اړخ ولري او هغه داخلي او بهرنی مشروعیت چې حاکمه ډله فعلا نه لري ممکن د هغې دپاره وکاروي.
پر ټولنیزو شبکو وخت نا وخت په خبرو سویو تصاویرو کې ښکاری چې د طالبانو وسلول له بهرنیو ګرځندویانو سره عکسونه اخلي، ورسره خاندي، په غاړه کې لاس ورچولی، د هغوی د خوندیتوب لپاره له وسلو سره ورسره ګرځي او هڅه کوي نړۍ ته دا وښيي چې په افغانستان کې بهرنیو ګرځندویانو ته د سیاحت او تفریح هر ډول امکانات برابر دي. خو صابر مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو چلند دوه ګونی ګڼي. دوی وایي د طالبانو چلند د داخلي سیلانیانو یا ګرځندویانو په وړاندې بل ډول دی.
یو بیرونی ګرځندوی ده، یو داخلي ګرځندوی ده. داخلي ګرځندوی په برخه کې موږ د ډیرو مشکلاتو سره مخ یو په هیواد کې دننه. تاسو ګورئ چې بیلابیلې پیښې کېږي، د سیاحتي او میله ځایونو ته چې کله څوک ځي هلته پرې حتی ډزې کېږي، هغوی منی کېږي، هغوی ربړول کېږي. داخلي ګرځندوی ته هیڅ ډول پاملرنه نه کېږي.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته په دغه هیواد کې امن تر ډیره بهتره سوی او خلک کولی سي د افغانستان زیاتو برخو ته سفرونه وکړي. او طالبان هم وخت نا وخت خبر ورکوي چې په سلګونو بهرني سیلانیان بیلابیلو ولایتونو ته سفرونه کوي. د هرات لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست د ګرځندوی امیر مولوی رحمت الله محمدی د روان مریض کال لپاره یوازې هرات ولایت ته د 300 بهرنیو ګرځندویانو د تک خبر ورکړی دی. په غزنی کې هم د طالبانو د ګرځندوی مدیر مزمل هوتک ویلي چې دغه ولایت ته هم تر تیر مریض کال پورې 240 بهرنی ګرځندویان ورغلي چې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو وګړي وو، لکه ارجنټاین، بریتانیا، اوکراین، پاکستان، پولند، ایټالیا، هالند، جرمنی، سویډن، هسپانیا، فنلند او هندوستان. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت په تیره کب یهود میاشت کې ویلي و چې د طالبانو د دویم ځلي واکمنۍ له پیله له بیلابیلو هیوادونو په ټوله کې تر 500 زیات کسان د سیاحت لپاره افغانستان ته تللي دي. د طالبانو حکومت د نړۍ د یو هیواد لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل سوی. د نړۍ هیوادونه ورسره رسمي ډیپلوماتیک اړیکې نه لري، خو د سیمې په ځانګړي ډول د منځنۍ آسیا ځینو د ګوتو په شمیر هیوادونو د طالبانو ډیپلوماتان منلي او ورسره تعامل لري. غوث جنباز چې په روسیه کې د ډیپلومات په توګه دنده ترسره کړې وای، د افغانستان په اړه په رسنیو کې له منفي خبرو سره سره ځینې ګرځندویان غواړي افغانستان چې زیاتې طبیعي ښکلاګانې لري وګوري.
ځینې خلک به په هر حالت کې غواړي افغانستان وګوري، هغه تفریحي سفرونه وسیږي. ځینې خلک، ځینې ځوانان داسې ادونچر فطرت لري، یعنی ماجراجویي لپاره مزي غواړي او ماجرا هلته وګوري. کېدای شي ځینې دوستان خارجي به غواړي چې کوم بزنس هم په افغانستان کې وکړي. نو توریزم داسې یوه پدیده ده چې ډیره پخوانۍ ده او د هر انسان په فطرت کې د انسانان غواړي چې دنیا وګوري ولاو چې هلته کوم خطرونه سره هم مخامخېږي تهدیدونه به وسیږي خو موږ نشو کولای چې د دنیا د خلکو مخنیوي وکړو چې د افغانستان وګوري
شغلی جنباز داخلي او بهرنۍ سیلانیانو ته په هر حالت کې د احتیاط سپارښتنه وکړه خدا سپارښتنه داسې وخت کیږي چې د غوي یا ثور پرته وشتمه د افغانستان تر ټولو یو خوندي ولایت بامیان کې د وسلوالو کسانو په حمله کې شپږتنه ووژل سول چې درې تنه یې د اسپانیا وګړي وو دا په څه کم دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړي د خپل ډول له مخې لومړی خونړۍ حمله و چې زیاتو بهرنیانو ته پکې مرګ ژوبله اوړي په پېښه کې درې افغانان هم ووژل سول او نور کسان ټپیان سول چې درې افغانان او څلور نور یې د اسپانیا ناروی استرالیا او لاتویا وګړي وو د دې حمله مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان ولایت څنګه ومانه هغه ډلې چې په افغانستان کې د طالبانو تر دویمې واکمنۍ وروسته د ګڼو خونړیو حملو مسؤلیت منلې دی د دایشت خراسان ولایت څنګه په بامیان کې په دې حمله سره څو غشتل تر لاسه کړي او ولیه بهرنیان په نشه کړل د افغانستان او جنوبی آسیا د چارو شنون کې برنت روبین ازادي رادیو ته ویل دایشت له په ورستي حمله سره په افغانستان کې پر سیاحت او هلته پر دیره بهرنیانو فشار راوست
دغه پیش په افغانستان کې ګرځندوی ته خطر پیش کړی نه یوازې ګرځندوی بلکې رسمي سفرونو ته هم ځکه دغه د داعش وسلوال په افغانستان کې په لویدیځوالو او بهرنیانو پسې دي هغوی یعنی داعش د حملو لپاره دومره لوی انتخاب هم نه لري لکه طالبانو چې درلود کلر شمیر کسان هم هلته ځي ګمان کیږي لوی خطر بور پیښوي
کڅم د نړۍ ځینو هیوادونو او سازمانونو په افغانستان کې د داعش په څیر د افراطي ډلو د فعالیت پر زیاتېدو اندېښنه شولې خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د غبرګول یا جوزا پر پنځمه یو عربي وویل په افغانستان کې هیڅ ترهګر ډله نسته غو ویلي د دوی حکومت ژمن دی چې هیچا ته اجازه ورنه کړي څو د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکارول سي اساسي پښتنه دا ده چې د داعش ډلې وسلوال څنګه وتوانېدل د افغانستان په یو امن ولایت بامیان کې پر بهرنیو ګرځندویانو او د هغوی پر افغان همکارانو وسلواله حمله وکړي د افغانستان د ملي دفاع وزارت په خوانی مرستیال او د سولې او ولسواکۍ ملي نهضت مرستیال شاه محمود میاخیل وایي
دا چې په یو هیواد کې ولسواکه قانونمن او مشروع حکومت نه وي او ولس د حکومت نه حمایت ونه کړي داعش جنایي ډلې او نورې توریستي ډلې ډېرې په اسانۍ سره کولای شي چې دغه هیواد امنیت زیانمن کړي او داسې پېښې رامنځته کړي چې د هغه خبر رسانه وي په توګه مثال دغه وروستۍ پېښه چې په بامیانو کې وشوله یعنې دا دنیا ته پیغام ورکړي چې په افغانستان کې امنیت نشته دی او هر څوک چې داخل د افغانستان ته ځي او یا افغانستان کې سرمایه ګذاري کوي د هغې ژوند او مال به په خطر کې وي نو په دې خاطر باندې دغسې وړې ډلې وي که جنایي ډلې وي او که عقیدوي ډلې وي کولای شي چې د یو ملک امنیت په اسانۍ سره خراب کړي او افغانستان بې ثباته دنیا ته معرفي کړي
خود امریکا د متحده ایالاتونو په ولسن تحقیقاتي مرکز کې د جنوبی آسیا د برخې مشر مایکل کوګلمن وایي د داعشتلې د خراسان ولایت څنګه په داسې موقف کې نه ده چې په افغانستان کې لوی حمله پلان کړی سي
IS does not have the capacity to pose a threat.
د اسلامي دولت ډلې یا داعش دا ورته نه لري چې د طالبانو رژیم بقا ته کوم خطر پېښ کړي. دا یو داسې ډله نه ده چې په داسې موقف کې وي چې د سیمو د نیولو او د تورت مسایل لپاره جګړه وکړي. خو هغه څه چې د اسلامي دولت ډلې کولای شي هغه مشروعیت ځانمنول دي. چې طالبان پولیس کې دننه د ترلاسه کولو هڅه کوي. د اسلامي دولت ډلې په افغانستان کې د طالبانو او ملکی اهدافو خلاف په حملو سره هغه روایت کمزوري کړي. طالبان تر واکمنۍ وروسته خلکو ته شی یو هغه ده چې طالبان وايي افغانستان ته سول او ثبات راوستل دي په واقعیت کې د اسلامي دولت ډله غواړي خلک ځانونه خوندي ونه کړي دوی غواړي ثابت کړي چې افغانستان ته سول او ثبات نه دی راغلی
د طالبانو په اوسنۍ واکمنۍ کې افغانستان ته د ګرځندویانو ترڅنګ بهرني یوټیوبران هم تللی چې د بیلابیل ولایتونو ویډیوګانې په خپلو چنلونو کې خبرې کړې دي په دغو ویډیوګانو کې د بیلابیل ولایتونو د ګرځندوی ساحې معرفي شوی خو هلته د روان بشري بحران په باب پکې څه نسته د طالبانو غړو او خواخوږو پر ټولنیزو شبکو د دغو ویډیوګانو په بیا خپرولو سره په وار وار ویلي چې په افغانستان کې ډیر مثبت مسایل روان دي او دا د خپل حکومت یوه لاسته راوړنه ګڼي، خو د دغو مثبتو تصویرو شاته پراته واقعیتونه ترخې دي. په ګڼو